سړی مشه د ګرمې دولس بجې دي. تاسو مخه کلا زادای راډیو نورې زموږ د خبرونه ډیره برخه درسي ساعت او اساسي بشري حقوقو پروګرامونه تاسو څنګه شوي د چې څه شی وو کې به تکرار پیل شي خو تر هغه وړاندې د دې ساعت خبرونه د افغانستان د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په خوست ولایت کې د غلام خان بندر لار نن چهارشنبه د بارلونکو موټرو پر مخ له اوږد ځنډ وروسته پرانیستل شوه. دغو رسنیو د طالبانو د سرحدي ځواکونو ویاند عبدالله فاروقي په حواله ویلي غلام خان لار د 45 ورځو لپاره پرانیستل شوې ده. فاروقي د لارې د لنډې مودې د پرانیستل کېدو په اړه جزئیات ورکړي نه دي. د غلام خان بندر لار دوه اونۍ وړاندې د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت علما مشره وایي د بودیجې له کموالي سره سره افغانستان ته د ستنو شو افغانانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. روزا اوتومبایو ویلي د ملګرو ملتونو مسؤولانو د کډوالو د جبري ستنولو د مخنیوي لپاره د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو چارواکو سره هم څو غونډې کړي چې دا د ښو پایلو په هیله ده. نوموړی د څرګندونې پرون سه شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له ادارې مرستیال عبدالسلام حنفي سره پارک کې کړی او بختر خبري اژانس راپور کړی دی. یو نامه پرون د هرات اسلام قلعه بندر ته د میرمنو تنبای والا سفر وروستی خبر پاڼې کې ویل د ایران راستن شوي کسان له رواني ستونزو او بې برخلیکۍ کړیږي. د دوی په ټوکو 2015 کال له پایله افغانستان ته 1.3 میلیون کډوال ستن شوي دي چې د راپورونو له مخې ډېر هغوی په زور راایستل شوي دي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان له ګاونډیو باید د کډوالو غیر منظم ستنول پای ته ورسیږي او دغه بهیر په عزت خوندي او داوطلبانه شي. د اسلام آباد سترې محکمې د سلګونو کورنیو له غوښتنې وروسته د هغو کسانو د قضیو په اړه د دولتي څېړنې امر کړی چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول شوي دي. د محکمې قاضي اعجاز خان ویلي دوی تر یوې میاشتې یو کمیسیون جوړوي او هغوی به د څلورو میاشتو په موده کې خپلې څېړنې بشپړې کړي. د نویو شوو کسانو چې تر ډېره ځوانان دي مدافع وکیلانو د محکمې د حکم ستایلې ویلي دي کورنۍ اوس احساس کوي چې غږ یې اورېدل کېږي. له 2022 کال راهیسې په پاکستان کې د هغو ځوانانو نیول زیات شوی چې په آنلاین فعالیتونو په ځانګړې توګه واټساپ کې مقدساتو ته په سپکاوي تورن شوي دي. فرانس پریس لیکي د تېر کال اکتوبر میاشتې د راپور له مخې 568 تنه پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي په تور بندیان او محکمې ته انتظار دي. مقدساتو ته سپکاوی د پاکستان د قانون له مخې داسې جرم دی چې مجرم یې د اعدام له سزا سره مخامخ کیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي باید پر مسکو برید ونه کړي. د روټرز د راپور له مخې ټرمپ په داسې څرګندونې پرون خبر اعلان ته وروسته تر هغې وکړ چې فاینانشل ټایمز ورځپاڼې راپور وکړ چې امریکایي ولسمشر خپل اوکراینی سیال روسیې کې ژورو بریدونو ته هڅولی دی. د فاینانشل ټایمز راپور له مخې ټرمپ له زلنسکي پوښتنه کړې چې آیا د امریکا لخوا د لری واټن مشتونکو توغندیو په ورکولو سره هغه کولای شي پر مسکو برید وکړي او کنه. کله چې خبري اعلانو په دې اړه له ټرمپ پوښتنه وکړه هغه په ځواب کې وویل چې نه، زلنسکي باید پر مسکو برید ونه کړي او په خبره یې د روسیې ولسمشر باید تر 500 ورځو د اوربندې بې هوکړې ته غاړه کېږدي کنه له بندیزونو سره به مخامخ شي. امریکا په دې روسیو کې له اوکراین سره د نوو پوځي مرستو ژمنه وکړه او پرون څرګنده شوه چې یو شمېر پاټریټ توغندي له جرمني اوکراین ته د لیږدېدو په حال کې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ. کله مونږ وکړه لیسه کون کو زبرشت هغه خاري او زره به هم تاسو ټول ته شرغ واس په ماده ول سم ټولګي جغرافي مزمن 15 سم لوسته. هله د چې تاسو ټول کله مونږ وکړه لیسه کون کې برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې بوم پتن. خو زه کون کو مکه له دې نه چې تاسو د نن وزینه ولوس پیل کړم د تل په سیر تاسو ټول درنو زده کون کو سره یو زره به هم یې کاو ما چې مکه له دې نه تاسو د نن وزینه ولوس پیل سي تاسو ټول کله مونږ زده کون کې به له خپل ځانونو سره د یو ولسم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري، تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړي. قدرمنو او ګلرې زده کوونکو، نن ورځ مونږ ستاسو 15 لوست درسي موضوع چې دی یا هم درسي اهداف مو چې دي پخپله د ډبرو د سکرو اړوند دي. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي نن ورځ د لوست پای پر سره ماتیا وکړي او یو څه معلومات ترلاسه کړي. خوشو قدرمنو زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل نوي لوست پر لور. په نیز مونږ ستاسو د نن ورځې په لوست کې لومړنی موضوع په نړۍ کې د ډبرو سکرو پیژندنه ده. یعنې په نړۍ کې ډبرو سکاره څه ته ویل کیږي او څه ډول ډبرو سکاره موږ او تاسو لرو. لکه څرنګه چې قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې د ډبرو سکرو په هکله معلومات لاسته راوړل. خو یو ځل بیا هم موږ او تاسو لومړی د ډبرو سکرو پیژنو چې د دې د ډبرو سکرو منشا ده، چې څه خاصه سوې ده او څنګه د ډبرو سکرو لاسته راوړل کیږي. موږ ویلی شو چې د ډبرو سکاره چې منشا چې ده په خپله نباتي منشا لري، چې د ډبرو سکاره د ونو او بوټو د ډبرینې پاتې شینې دي چې د جیولوجیکي دورې له بدلونونو سره یو ځای د خاورو تر رسوبات او طبقو لاندې شوي دي او د اوږدې مودې تریدو سره د اکسیدنت نشټوالي او د ډیر فشار لوړوالي او د تودوخه له عمل څخه د دې بڼې ته تغیر غلی دي او د دغه بڼې ته تغیر سره د ډبرسکرو باندې دغه نباتات پدشنی په ډبرسکرو باندې تپل سوی دي. موږ به یلی سو درنو ځکون کو چې د ډبرسکاره چې دی په خپل د نړۍ یو له مهمو تولید کوونکو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې د انسانانو ډیر له پخوا څخه د ډبرسکرو د انرژي څخه کار اخیسته. خو د ډبرسکاره چې دی کډر د کوم کوز مرستاسو د ژوند کې یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د دې ارزښت چې دی د ډبرو د سکرو اقتصادي ارزښت د اتلسمې پیړۍ څخه وروسته کله چې د براس انرژي په صنایعو کې رواج سوله او پرمختیا پیدا کړله، نو دغه نور هم پرمختیا پیدا کړه او د اوسني عصر په صنعت کې مهم لوی اهمیت یې ځانته پیدا کړه. چې د ډبرو سکره بیلابیل ډولونه لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې وپیژنو. چې د ډبرو سکرو له جملو څخه درنو زده کوونکو، لومړنی ډول چې دی وچ سکره. وچ سکره یې هم انتریست سکاره په نامه سره یادیږي، چې دغه ډول سکاره چې دي درنو زده کوونکو خپل ځانته ځانګړي تور یا هم ایرته ورته رنګ لري چې په سلو کې و اتیا څخه تر څلور نیوي پرې کاربن پکې موجود دي. ډیره تودوخه لري او د لوګي یا هم ایرو اندازه په کمه اندازه سره ده. یعنی کله چې دغه ته اور واسول سي د دې دغه لوګي یا هم دود چې دي په کمه اندازه سره دي، نو له همدې عمل څخه د برېښنا په تولید کې د ماشینونو په ګرځولو کې ورڅخه په پریمانه توګه څخه استفاده کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، دویم چې دی په خپل دویم ډول د کیر د ډبرو سکاره دي، چې د کیر د ډبرو سکاره په خپل هم تور د ډبرو سکارو له جملو څخه دي، کوم چې دغه سکاره د کوک د جوړولو لپاره ډېر ښه ډول سکارو له جملو څخه شمیرل کیږي. چې کوک هغه سکاره دي چې پرته له لوګي څخه سوځي، یعنی لوګي نه کوي، د هغه څخه پرته سوځي. یو ډول دود چې دی هغه دود په هیڅ ډول سره نه سرته رسوي. چې دې ته کچېرې تاسو په خپل روزمره ژوند کې دا غس سکرو سره مها مسور چې هغه لوګي نه کوي، باید تاسو پدې باندې پوه اوسئ چې دا د قیر ډول سکرو له جملو څخه دي. چې قیر یعنی د بورو سکاره دي. او هم درنګ په مختلفو هیوادونو کې د قیر سکاره د نړۍ د ډیرو سکرو په څلو کې 500 برخو څخه زیات دي، چې په صنعت کې ډیر لګول کیږي او د کاربن اندازې پکې په څلو کې 80% ده. یعنی د دې اندازه هغه د کاربن اندازې په کما یا هم ټیټه اندازه سره راځي. همچنان د دې ترڅنګ درمن زده کوونکو، دریم چې دی په خپل د مجر یا هم لنګیت سکاره دي، چې دغه سکاره په خپل د نورو په پرتله سره سپک، یعنی د دې حجم چې دی کم دي. او دغه ډول سکاره چې دی د بوټو او لرګیو د پاتوشینو څخه دي، چې په بشپړ ډول سره په کاربن باندې نه دي اوښتي او رطوبت یې زیات او تودوخه یې لږ اندازه سره. نو دغه ډول سکاره چې هم بلل کیږي ډیر ښه او ژور سوځي او له دې عمل څخه چې رنګ یې زیړ یا هم خرمایي دي، نو قهوه‌یي سکرو په نامه سره یاد سوي دي. او د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، دغه سکاره چې دي په سلو کې 15 هغه سکاره چې په نړۍ کې راایستل کیږي، د لنګیت سکرو په نامه سره یادېږي، چې یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د نړۍ کې ستر ارزښت لري او د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبوي. د دې ترڅنګ قدرمنو وګړو، سکونکو، اخرنی ډول سکاره چې دی هغه په خپل د تورب د سکرو پر مسره دی، چې دغه ډول سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمیرل کیږي. چې د دغه ډبرو سکاره چې دی دغه ډول سکاره قهوه‌ای یا هم هامو سکرو ته ډیر ورته دي، یا هم د دې دغه چې دي شکل چې دي ورته والی چې دي خاموس کرو ته ورته دي، یعنې رنگ چې دي خام دي او تودوخه یې لږ ده او د عمر له پلوه څخه خام او تازه ښکاري، ځکه چې دي یو ډول رژنده جوړښت په خپل ځان کې لري. نو موږ ویلی سو چې دا سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په ټول نړۍ کې موقعیت لري. نو اوس که په لنډ ډول سره موږ وایو څلور ډوله سکاره موږ لرو په ټول نړۍ کې، چې لومړنی په خپل وچ یا هم د انتریس سکاره دي، دوهم یې هم د قیر د ډبرو سکاره دي، درېیم یې د مچر یا هم لنګیت سکاره دي، څلورم پخپله د تور د ډبرو سکاره دي، چې دا هم په نړۍ کې یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو د ډبرو د سکرو ډولونه وپېژندل. اوس هم موږ او تاسو راځو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د تولید مهم مرکزونه پیژنو. یعنی په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم تولیدي مرکزونه کوم دي او کوم مرکزونه کې د دې څخه استفاده کیږي؟ په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم مرکزونه چې دي، درنو زده کوونکو، څلور دي، چې د هغو له جملو څخه لومړنی مرکز یې د اروپا مرکز دی. دغه د ډبرو سکرو کې د اروپا د ډبرو سکره چې دي، ټولې زیرمې د فرانسې په شمال، بلژیک، هایلینډ، آلمان، انګلستان او پولینډ کې دي، چې دغو سیمو زیرمې په عمومي توګه له پخوا راهیسې څخه ایستل شوي دي. او د ډبرو سکرو رګونه د پای ته رسېدونو نښې چې دي، له رویې څخه د هغوی څخه دا څرګنده شوې ده چې روسیا په ټوله نړۍ کې د ډبرو سکرو له لوی تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د ډبرو سکرو زیرمې د ګرونزیتسک یا هم د ګویزباس څخه ترلاسه کېږي، او له دې څخه پرته یو شمېر نورو سیمو لکه د کار اندک، بلکاش، د جهیل شمال او مکسیکو ته نږدې د تولا له سیمو څخه هم د ډبرو سکره ترلاسه کېږي، او د دې تر څنګ په آلمان کې د هغو هیوادونو د ډبرو سکرو د ایستلو سیمې دوره د لینت او د سارا سیمه ده، چې د رو سیمه یې په ټوله لویدیځه اروپا کې د ډېرو مهمو سکرو له جملو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې زیاته مهم سکاره په دې سیمو کې پیدا کېږي. او هم چنان د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو، د انګلستان د ډبرو سکرو د ایستلو سیمې چې دي، په خپله د سکایټلینډ دي، منډلینز دي، او همدارنګه جنوبي ویلز دي. د دې تر څنګ دغه د وخت په تېرېدو سره په انګلستان کې د ډبرو سکره د نړۍ د مهمو صنایعو لپاره د انرژي د تولید لویو سرچینو یا هم منبعو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې مختلف کارونه ورباندې سرته رسول کېږي، چې په نن وختونو کې د دغو سکرونو تقاضا په زیاته او پریمانه کچه سره پیدا شوې ده. همچنان د دې تر څنګ دویم چې دی مهم مرکز چې دی په نړۍ کې، هغه په خپله د شمالي امریکا دی، چې په دغه سیمو کې د ډبرو سکرو د کارونو پراختیا ډېره زیاته ده، او په امریکا کې د ډبرو سکرو د ایستلو لویې سیمې موجودې دي، چې د هغوی له جملو څخه تر اوسه پورې له ټولو سیمو څخه راایستل شوي سکاره نه دي راایستل شوي، یعنې په پریمانه توګه سره نه دي راایستل شوي، په ځینو سیمو کې اوس هم شته. نو موږ ویلی سو چې د امریکا متحده ایالاتو د ډبرو سکره د نړۍ تر لوی زیرمې لري، چې له هغوی لویو صادراتي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او هم چنان د شمالي امریکا د ډبرو سکرو د ترلاسه کولو ډېر لوی صنایع مهم ښارونه چې دي، لویدیز ویرجینیا ده، پلنسینیا ده، الینیاز دي، کنتاکی ده، وهیو ده، اندونیا ده، او کلورادو هیوادونه دي، چې د یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د صنایع په برخه کې پرمختللی رول لوبولی دي. د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو، په نړۍ کې د ډبرو سکرو د مهمو مرکزونو له جملو څخه درېیم مرکز چې دی، هغه د آسیا مرکز دی، چې دغه مرکز په خپله د دغې لویې وچې د ډبرو سکرو د زیرمې ډېرې لږې پېژندل شوي دي، کوم چې دغه په ډاډه سره ټاکل شوي دي. خو هغه قانونونه چې د سایبریا د اوسپنې د پټلۍ په اوږدو کې او د دغه سیمو په غرونو کې پېژندل شوي دي، د هغوی په جملو کې جاپان، ویتنام، چین، هند، ایران او افغانستان د ډېرو ډبرو سکرو قانونونه پکې کې موجود دي. یعنې دا هغه مهم هیوادونه دي په آسیا لویه وچه کې کوم چې د ډبرو سکرو مهم قانونونه پکې کې موجود دي، چې په اوسني وخت کې یعنې چین چې دي په اوسنی وخت کې د ډبرو سکرو د ایستلو ډېر لویه سیمه ده چې د هوانګوهو کې څخه نیولې بیا تر د منجوریا تر جنوبو پورې دغه ډول کانونه په کښې کې ایستل کېږي. جاپان هم یو څه اندازه د ډبرو سکاره لري چې د اوسپنې د ویلې کېدلو په کارخانو کې ورڅخه استفاده کېږي، او هم چینان، هند، ایران او افغانستان هم یو له مهمو ډبرو سکرو د را ایستلو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاته په پریمانه توګه سره ترې استفاده کېږي. اوس هم درنو زده کوونکو څلورمه برخه لولو چې څلورمه برخه کې د نړۍ د مهمو ډبرو سکرو له مرکزونو له جملو څخه پخپله په جنوبي نیمه کره کې د ډبرو سکرو سرچینې دي. که چېرې موږ تاسو ووایو درنو زده کوونکو د جنوبي نیمه کره د ډبرو سکرو کانونه د شمالي نیمه کره سره، که چېرې موږ تاسو د یو د بل سره مقایسه کړو، نو په جنوبي نیمه کره کې دغه سرچینې لږ دي، داسې چې د جنوبي ټولې نیمه کره د ډبرو سکرو کانونه د نړۍ د را ایستل شویو ډبرو سکرو په سلو کې 50 برخې جوړوي. نو د دغو سکرو مهمه برخه په استرالیا کې موجوده ده، همدارنګه د دې تر څنګ د افریقا په جنوب ختیځ کې او په جنوبي امریکا کې، په تېر بیا په چیلي کې د ډبرو سکره پیژندل شوي دي چې مهم ارزښت لري، او د لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه مخکې د ډبرو سکرو مهم صادرونکي هیوادونو له جملو څخه المان، انګلستان وو، خو وروسته تر هغه بیا د ډبرو سکرو د صادرولو په بازارونو کې بدلون او انقلابونه منځته راغلله، او دې حالت کې بدلون منځته راغلی چې یو شمېر دا ښکاره کړی دی چې لوی تولید کوونکي او اساس د ډبرو سکره ځان تولید کړي او صادرولو ته یې دویمه درجه اهمیت ورکړی دی. چې ښه مثال یې موږ او تاسو د امریکا متحده ایالاتو خپل د ډبرو سکره لویدیځې اروپا او کاناډا ته صادر کړي دي، یا یې هم اوس صادروي، چې همدارنګه پولینډ خپل د ډبرو سکره روسیې، چلوسکیا، سویډن، استرالیا ته صادروي، استرالیا ډېره برخه بیا د ډبرو سکره جاپان، جنوبي کوریا ته صادروي، همدارنګه المان خپل د ډبرو سکره یو شمېر اروپایي هیوادونو ته لېږدوي، اروپا بیا خپل زیاته اندازه د ډبرو سکره المان، رو او سارا سار له سیمو څخه واردوي. همدارنګه د ډبرو سکره په ډېرو زیاتو ځایونو کې کارول کېږي چې په اوسني وخت کې درنو زده کوونکو نه یوازې دا چې د برېښنا په فابریکو کې، د کورونو په تودولو کې، د پخلي په پخولو کې او د اورګاډو په چلولو کې ترې ګټه اخیستل کېږي، بلکې په کیمیاوي صنایعو کې لکه لینون، پلاستیک، عطر، درملو او ترکیبي شیانو په جوړولو کې هم په پریمانه توګه سره ګټه ترې اخیستل کېږي، چې هغه دویمه درجه محصولات ورڅخه جوړېږي، لکه کیر، رنګه مواد، سلفایډ، انومیا، همدارنګه مصنوعي نفت او مصنوعي ربر او داسې نور هم موږ تاسو د دې په واسطه سره لاسته راوړلی سو. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د ډبرو سکرو ډولونه وپېژندل، او هم چنان د ډبرو د سکرو مهم مرکزونه مو په نړۍ کې وپېژندل. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده کې دوه سوالونه دي. لومړنی سوال، د ډبرو سکره څه شی دي، تشریح کړئ. دویم سوال، د ډبرو سکره د څه شي څخه منځته راځي. نور نو قدر مونږ زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو ترلاسه کړي وي او په یو څه پوه سوي اوسئ. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله و احترامات می قبول کی قدر منو غل رئیس کون کو زبرشنا غفار یوز لب هم تاسو ټول تشرق واس په ماده ټول سم ټول کی جغرافیا مزمن پنځله سم لوسته. هله د تاسو ټول قدر منو غل لیز کون کی برات رو غو جوړه صحت مند او سیریو د صحت چم په تنوی. نو قدر منو زکون کو مخکل دین شي زاد نن ورس تاسو لوس فایل کما تاسو ټول قدر منو زکون کی باید تل په سیر لخل زانو سره خپل د ټول سم ټول کی جغرافیا مزمن کتاب شاو قلمونه ولري تر سو کولای سي د تل په سیر د نن ورس د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کړئ، او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې داسې تاسو خپله، بلکې ستاسو د فامیل او کورنۍ غړي او هم چنان نور ملګري او دوستانو سره هم شریک کړئ او ترې استفاده وکړئ. قدرمنو زده کوونکو، نن ورځ په 15 لوست کې زموږ ستاسو درسي اهداف عبارت دي: لومړی، د بالتیک، لیتوانی او سلاوی ژبې، دویم، هندي او اردو ژبې، دریم، اړیکې او نړیوال کېدنه. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو، او په هکله به یې په بشپړه توګه سره معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي د لوست تر پایه پورې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. قدر من او خوشزده کن که در لسته پیل پشه بود که لمره مجاو تاسو در بلقتیک لیتوانی او سلاوی جی بپیجن و در حقوی پا حقل معلومات لسته رو خوشزده کن که سلاوی جی با پخپل ده هندو او اروپایی جی بود لسانگ و لیه هم لبرگو لجملو سخش مرر کیجی چی رشای یا همینشای پخپل هندو او اروپایی جی بیدی چی پخطیز اروپا او بلکان پا نورو هیوادون چی دی پا سلاوی جی ببندی خبری که وید چی پخطیز اروپا او بلکان که داغ سلاوی جی بشیده مراواج دا یا هم پا دودیز توگ سر رواج دی هم دارنگا دیدی ترسان که در منزکون کو در مسیحات در لمری پیری پا پیل که بلتکی او سلاوی کبیلو در خطیز اروپا لوی برخمونی ولی چی پا الویدیز که بیا بیر در جرمانی کبیلی او پا جنوبی که اریایی کبیلو استوگان درلود را چی در پینزیم پیری سخا وروس تا سلاویانو در خپل نفوس سیما پا بیلا بیلو خواو که پیراخ کرلا او وست دغا سلاوی جبه چی در خطیز اروپا پا پیراخ سخا که جوان کبی او دغا جبه بندی خبری کبی چی دغا جبه دغا سلاوی جبه پا خطیز اروپا که پا پیراخ سخا که رواج لری هم دارنګه قدرمن او ګلالي سکون کو سلاوی ژبه یو له هغو ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات محلي لهجې لري یعنی له محلي لهجو څخه په زیاته کچه څخه ترې استفاده شوی دی چې د دې یو له مهمو لهجو څخه روسي ژبه ده چې دغه در روسي ژبه په خپل د سایبریا او په تایګا کې د دې ترڅنګ د ترانس او سایبریا د اوسپنې د کرښو په دواړو خواو کې د دې ترڅنګ د آذربایجان او اوکراین کې په مروجه توګه سره رواج لري او زیات شمېر کسان چې په همدغه ژبو باندې خبرې کوي نو د دې ترڅنګ قدر منو ګلري زده کوونکو دغه سلاوي ژبه چې ده د پسو محلي لهجو باندې ویشل کیږي چې د هغو له جملو څخه په خپله هنګري بالکان یو څه خلک او همدارنګه چایکان سلوکیان پلوندیان سربیان او همدارنګه بوسایان کروتایان بلغاریان او مقدونی خلک چې دی په دې ژبه باندې خبرې کوي چې د بلتیک د سمندرګي او د سواحلو د خلکو ژبه د سلاوی ژبې سره یو بل ته ورته والی لري یعنې د بلتیک د سمندرګي د سواحلو کوم خلک چې ژوند پکښې کوي د هغو خلکو او سلاوی ژبې چې دي یو د بل سره ورته والی لري او لیتوانی ژبه هم د سلاوی ژبې د کورنۍ څخه شمېرل کیږي چې نسبتا ځینې کلمات او ځینې اصطلاحګانې یو له بل سره ورته دي او له دغو څخه یې له څانګو څخه اخیستل شوې ده درمونه زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د بلتیک لیتوانی او سلاوی ژبو په هکله معلومات لاسته راوړل هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي واوسیږي او یو څه پوه اوسیږي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو هندي او اردو ژبې وپېژنو چې هندي ژبې کومې ژبې ته ویل کیږي او اردو ژبې کومې ژبې په لنډ او خلاص ډول سره که چیرې ووایو هندي ژبه په خپله د هند اصل او رسمي ژبه ده چې زیات شمېر کسان د هند مسلسل ټول کسان چې دي په هندي ژبه باندې خبرې کوي چې په اوس وخت کې انګلیسي ژبه هم په هندوستان کې مروجه یا هم رواج شوې ده همدارنګه اردو ژبه چې ده درنو زده کوونکو د پاکستان بنګالي او بنگلاديش اصلي رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر کسان په همدغو ژبو باندې خبرې کوي او دغه اردو ژبه چې ده په خپل ځان کې له تاریخي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اردو په تاریخي لحاظ څخه د سانسکریت له څخه مشتق شوې ده او له فارسي سره ګډه شوې ده یعنی یو د بل سره ګډې شوې دي او له هغه څخه یوه نوې ژبه چې د اردو په نوم سره جوړه شوې ده رامنځته راغلې ده او په پای کې د بېلابېلو لاملونو له مخې څخه دغه د پاکستان بنګلادیش او هند یوې برخې ګډه ژبه وګڼل شوې ده چې پاکستان بنګلادیش او همدارنګه د هند زیات شمېر کسان په همدغه ژبه باندې خبرې کوي چې دغه ژبه د شاه جهان د حکومت په دوره کې د 1420 کال څخه بیا تر 1515 میلادي کال پورې په هند کې د تیموریان د کورنۍ بچی شوونکی چې په خپل د ظاهر الدین بابر لمسی چې د هند مغولیانو په نوم سره هم یاد شوی دی د اردو ژبې په نوم سره ونموله او دغه اردو ژبه چې ده قدر منزه کوونکو د دې بنسټ یا هم د دې بنجیات چې اخیستل سوی دی د پخوانی پارسي ترکی او هندي ژبو څخه اخیستل سوی دی چې لومړنی بنسټ یې په خپله په هند کې د مسلمانانو د فتحینو په راتلو سره ایښودل شوی دی نو په همدې خاطر سره موږ تاسو ویلی سو چې دغه اردو ژبه چې ده د ترک فارس او هندو عسکرو یو له عسکري غونځایونو څخه یو ژبه ده چې په اردو ژبه کې درې ژبې استفاده شوي دي چې ترکی دری او همدارنګه هندي ژبې دي چې د دغو ژبو څخه جوړه شوې ده او اردو په ژبه په نوم سره نومول شوې ده چې وروسته بیا د انګلیسي د یو څو پیړیو واکمنیو په واسطه سره د انګلیسي اصطلاحات باندې ګډ شوي دي چې ځینې اصطلاحات یې بیرته د انګلیسي کلمات دي موږ ویلی شو چې دغه اردو او هندي ژبې چې دي یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي چې هندي ژبه په خپله رسمي احساس چې دي بیرته د هندوستان ژبه ده چې د هندي اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي، خو اردو ژبه یې د پاکستان، بنګالي او بنگلاديش له اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي. چې په دې ژبه کې پخپل پخوانی فارسي، ترکی او هندي ژبه باندې کړي دي، چې د دوغله بنسټ څخه بیرته هندي ژبه له مهمو څانګو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په زیاته کچه سره اردو له هندي ژبې سره ورته والی لري. نو کترمن زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو هندي او اردو ژبې وپېژندلې. هیله مند یم چې څه معلومات مو ترلاسه کړي وو چیرې او یو څه پوسی وو سری. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو اړیکې او نړیوال کېدنه وپېژنو، چې اړیکې څه ته ویل کېږي او نړیوال کېدنه څه ته ویل کېږي. قدرمنو زده کوونکو، که چیرې موږ او تاسو خپل شاوخوا او چاپېریال او محیط ته متوجه اوسېږو، هغه پرمختګونه چې د پوهنې په بېلابېلو برخو کې رامنځته شوي دي، هغه که چیرې مخابرات واوسېږي، هغه که چیرې د سپورمکي معلومات واوسېږي، هغه که چیرې انټرنیټي معلومات واوسېږي، یا هم ټکنالوژي واوسېږي، او داسې نور هغه کومې لاسته راوړنې چې په نړۍ کې پخوا نه وې موجودې او اوس وخت رامنځته شوي دي، هغه ټوله پرمختګونه د هېوادونو او ولسونو ترمنځ اړیکې او ارتباط د ټینګولو لامل ګرځېدلې دي. په اوس وخت کې دغه اړیکه او نړیوال کېدنه له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي، او هر انسان کوشش کوي تر څو د نورو انسانانو سره وویني، لیدنه وکړي، د هغوی د خویو حاصلات په هر کې وپوهېږي، ارتباطات ورسره ټینګ کړي او له نړیوالو کسانو له جملو څخه وشمېرل شي. نو موږ ویلی شو هغه لیرې فاصلې څخه چې موږ تاسو معلومات لاسته راوړو، هغه که چیرې د سوداګرۍ په باره کې وي، که چیرې د صنعت په باره کې وي، که چیرې د ځمکې په باره کې وي، یا هم هوایی او سمندري او داسې نورو برخو په باره کې وي، دا ټول معلومات موږ تاسو د پرمختللې او عصري ټکنالوژي په واسطه سره لاسته راوړلی شو. او هغه کوم کارونه چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې سرته رسوو، هغه که چیرې په د هېوادونو ترمنځ اړیکه او ارتباط جوړول وي، یا هم د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته مالونه انتقالول وي، یا هم د ډیر او پروتوسیمو کې زموږ او ستاسو د هیوادوالو اوسېدل، زموږ او ستاسو د کورنۍ غړي اوسېدل، د هغوی سره ارتباط او اړیکه نیول، دا ټول موږ او تاسو ته دغه کوم انټرنیټي وسایل چې دي، کوم ټکنالوژي نوې عصري ټکنالوژي ته شوې ورسوي، د موږ او تاسو دغه اسانتیا برابروي، تر څو موږ او تاسو وکولی شو یو اړیکه درلودونکي کس او یو نړیوال شخصیت له خپلو ځانو څخه جوړ کړو او په خپل ژوند کې له دغو څخه استفاده وکړو. نو موږ ویلی شو قدرمنو زده کوونکو، چې د اړیکې پرمختګونه، یا هم ټیلی کمیونیکیشنز چې دي، پرمختللي راډیو، ټلیفونونه، موبایل، انټرنیټ، فیکس، او د نړۍ د سپورمکیو سیستمونو د نړۍ هیوادونه یو بل ته نږدې کړي دي، چې د هغه واټن کې د نړۍ د هیوادونو ترمنځ موجود له منځه څخه وړي، هغه واټن یې هم هغه لیرې فاصله چې موږ تاسو یې په لنډ وخت کې نسو له منځه وړلی، خو دغه انټرنیټ، فیکس او سپورمکیو سیستمونه چې دي، دا موږ تاسو ته دغه اسانتیا برابره کړې ده، تر څو د پرمختللي او عصري ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړو او دغه لیرې واټنونه له منځه څخه یوسو. او همدارنګه د ارتباطي او د اړیکو د خبرتیا وسایل چټکه وده، لکه فاکس، کمپیوټر، انټرنیټ، ټلیفون، ټلویزیون او داسې نور د هیوادونو د نږدې کولو لپاره موږ تاسو ته زمینه برابره کړې ده. چې ښه مثال موږ تاسو داسې ویل سو، که چیرې د بادرتي مالونه، یا هم هغه مالونه چې موږ تاسو یې تولید کړي دي، دغه مالونه وغواړو له یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقال کړو، دغه سوداګریز مالونه یو هیواد څخه بل هیواد ته، مثلا د استرالیا څخه نیویارک ته وارد کړو، او له نیویارک څخه بیرته د بوی ته وارد کړو، نو دغه وارد کوونکي توکي چې دي، موږ تاسو کولی شو د انټرنیټ په مرسته باندې د کمپنیو سره د خپلو مالونو په باره کې ډیسکاس وکړو، د هغوی سره خبرې وکړو، او خپل لومړني پړاوونه، فرمایش اخیستل، او داسې نور کوم کارونه چې بیمه اخیستل، د مالونو بیه، د مالونو کرایه، د مالونو هغه کوم خصوصیات، دغه ټول موږ تاسو کولی شو د انټرنیټي وسایلو په واسطه سره، د الکترونیکی ویزو په اخیستلو سره کولی شو چې دغه ټول کارونه د انټرنیټ له لارې څخه خلاص کړو، حل کړو، او په لنډ وخت کې خپل ټول کارونه په کور کې سرته ورسوو. موږ تاسو ته دغه انټرنیټي او عصري ټکنالوژي دغه ټولې اسانتیاوې برابرې وي، چې نه یوازې دا چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې پرې مخته کولی شو، بلکې موږ تاسو کولی شو خپل په آینده ژوند کې هم د دغو انټرنیټي وسایلو په وسیله سره پرمختګ وکړو. نو یوازنی شی چې دی، هغه زموږ تاسو په ژوند کې، کچیر موږ تاسو غواړو اړیکه او نړیوال کېدونکي شخصیتونه له جمله څخه وشمېرل شو، نو موږ تاسو ته پکار ده چې زیات شمېر کسانو سره اړیکه او ارتباط ولرو، او د عصري ټکنالوژي سره بلدتیا ولرو. همدارنګه قدر منو زده کوونکو هغه وسایل مرو تاسو نن ورځ په لوست کې پیژنو چې د اړیکو د وسایلو له ډولونو له جملو څخه شمېرل کیږي او دغه د اړیکو وسایل کوم وسایل ته ویل کیږي. موږ ویل سو قدر منو زده کوونکو د پیغام انتقال چې د جغرافیې حقایقو موندل او د نور علومو په څیر د اړیکو وسایل پورې چې اړ لري کچې مرو تاسو غواړو د هیواد د جغرافیې موقعیت په حق له د یو هیواد د جغرافیې ویش د یو هیواد د مشري ویش د هغوی د کوم او نژاد په حق له معلومات لاسته راوړو یا هم همدارنګه د ځمکې د کایناتو د سپور د سیارو مریض نظام شمسی نظام یا هم د دوو شیانو په باره کې معلومات لاسته راوړو. موږ او تاسو عمومي توګه سره کولی شو چې د نوي پړاوونو څخه یعنی د عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړو. نو موږ او تاسو ټول ته پکار ده چې د جغرافي څانګو هغه زده کوونکي چې غواړي جغرافي علم ترلاسه کړي نو هغوی ټولو ته پکار ده تر څو د عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړي، اړیکې وپېژني، د هغوی د وسلو و ډولونه وپېژني، د هغوی د نمونه سره آشنا شي. نو ویلی شو چې انسانان د ژوندانه په لومړي وختونو کې چې په ځمکه باندې راغلي وه د ځمکو د نشو او ساده وسایلو څخه یې ګټه اخیستله چې په هغه لومړي وختونو کې انسانانو به د حیواناتو په واسطه سره مالونه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوله. همدارنګه په پلي ډول سره به یې د یوې سیمې څخه بل سیمې ته لیک او احوال پرسي کوله، لیک به یې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته په پلي توګه سره استوي، یا هم احوال پرسي چې به کوله په پښو ډول، یا هم په پلي توګه سره به سرته رسو. خو په دا وروستیو وختونو کې چې ټکنالوژي پرمختګ وکړي، نړۍ پرمختګ وکړي، ساینس پرمختګ وکړي، نو په دې وختونو کې موټرسایکلونه، موټرونه، سیم لرونکي ټلیفونونه، مونولوګ او همدارنګه بیسیمه ټلیفون، رادیو، ټلویزیونونه، انټرنیټي وسایل، داسې وسایل مېسته راغلل چې دغه لیرې واټن او لیرې فاصله یې په لنډ وخت کې سره راکم کړل او د خلکو او انسانانو ترمنځ یې ارتباطات ټینګ کړل. نو که چیرې زموږ استاد څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې اړیکې او د هغو وسایلو نمونه مو راتاسو ته واخلي، نو موږ تاسو په لنډ ډول سره کولای شو چې هغوی ته ووایو چې عصري وسایل چې دي، د میډیا د اړیکو وسیلې چې دي، په خپله رادیو ده چې منځني لنډې او اوږدې د اف ایم سپې لري، همدارنګه ټلویزیون دی، موبایل دی، کمپیوټر دی، انټرنیټ دی، مصنوعي سپوږمکۍ دی، چې موږ تاسو کولای شو د هغه په هکله معلومات لاسته راوړو او د نړۍ د حال او احوال څخه خبر شو او د دغه کومه فاصله یا هم واټن چې د خلکو ترمنځ دی هغه راکم کړو. نو که درمونه زده کوونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو د اړیکې او نړیوال کېدنه او همچنان د اړیکو د وسایلو ډولونه وپېژندل، هیله ده چې یو څه معلومات مو ترلاسه کړي وو. اوسېږي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې درې پوښتنې دي چې هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه د اړیکو د وسایلو ډولونه ووایاست، دویم د اړیکې او نړیوال کېدنه تشریح کړئ، درېیم هندي او اردو ژبې تشریح کړئ. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت ته غواړم. د الله پامان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 420 301 11.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې دغه ماشومان د حقوقو په اړه خبرې کوي چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فضا نه لري. د کور غړي په تیر بیا مور پلار دي دوی په مخ کې وخت نه وخت لنجي کوي او دا مسله د دې سبب کېږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی وارث خپلواک. میلمه ته خره غلاست وایو. خپلواک صاحب، په پیل کې به درته وایي چې معمولا په کورنیو کې د لانجو لامل څه کېدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده. دا په دې جنجالونو منځته راځي کورنیو کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي، د هغو په منځ کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشي کړل چې په منظم شکل سره دغه تاوتریخوالی ته د پای ټکی کیږي او په یو مثبت شکل باندې هغه رهبری کی. طبعا چې کورنیو کې تاوتریخوالی وسی، هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه له بینه ځي.
بله داخل منزه زی اطمان کورنه ای که ماشمان امسا دلت دی ماشمان حق تومره تر پولندی کی گی چی غودی اصلا پدی مسائلو که ملامت نیجار و جنجال همیشتو دی پا مخکی کی گی
کورنه ای که تاوتریخوال اصلی قربانی دی دی ماشمان دی متاسفانه چی مشران دی خاون او میرمن دوی خو پیگی ذهن دیتا آماده ده و خودو بند بد تاثیر نکی زکر چی دوی اگر کم فیزیکی لوزینه چی ده فیزیکی حالت چی ده دوی توان دیر ده خودت دیر سخت مشکل او سخت زیان چی بینی اگر ماشومان دی تحقیقات چی خودل ده ماشومان ده شپک میاشتینه اینه دوی هر چه چیز دکی یه غیل مور پلار از دکی نکه چیر تا پا مور پلار پا منز که تاوتریخوال ووسی یا پا چی غک بانده خبری ووسی یا پا بد الفاظ بانده خبری ووسی نو پا دو بانده دیر غط اغیز لری زکه دوی پا حالت زدکره کدی دوی زدکهی نو امدغه وضعیت چیر تا که تاوتریخوال ووسی ده پلار او ده مور تر منز نو دغه دو باند منفی اغیز لری دوی پا سلامت بانده دوی روانی حالت بانده حتی دو پا رشد بانده دیر غط او منفی تاثیر لری
معمولا کم مسائل پا کورانه ای که دی جار جنجال لامل گرزی دلیسی
مختلف موضوعات دی چه دی کورانه ای ترمینز زکت با ارادی دی چه مختلف ارادی دی چه اوی کم وقت کی گیچ سر یو جای شوی دی دی دو دی یو بل قبل اولو دا یو مشکل دوره ده چه یو خاوند او میرمن تیرهی یاوی تیر اختلافات کیدایش په دې باندې ووسی چې دې زی په انتخاب باندې د ژوند په انتخاب باندې د بچانو په تربیه باندې د کورنۍ کیدایش ډیره وړه خبره د دوه ترمن سبب دې وګرځي چې په یو جنجال باندې او په یو جنگ باندې واوړي لکه د کوای شو چې وایو چې دغه د دوډۍ د خواګوالي او د تروشوالي او د وخت او نو وخت باندې خبر باندې کیدایش په کورنۍ کې لاملونه پیدا شي د چی څه تک اغاده. مثلا یو چیرته خاوند زی خزه ممانعت کوي او بل چیرته کمیرمن زی خاوند ممانعت کوي نو مختلف عامل دي چې په جامعه کې چې د خزه او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي
خپل وخت سپ کړو شو دي ته دغلته د کورنۍ مشرانو ته فکر ول پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي ترڅو جنگ جنجال رامنځته نشي او آرام فضا ولري
یو بل د درک ډیره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کړي او بل اساسي موضوع پدې کې دا ده چې د ماشومان او پښتون کې باید دوی په ډېر احتیاط سره قدم واخلي کچېرې کوم جنجال د دوی په منځ کې ووسی نو دا د ماشومان تر مخه باید ونه کړي ځکه ماشومان د دې وضعیت نه ډېر زیات صدمه ویني دوی ډاریږي دوی حتی ژاړي پلار د مور په مخ کې او دوی یو قسم احساس د حقارت کې د خپل ځان ته نو د دې خاطر چې دوی د خپل د بچانو تربیه سالمه تربیه او بچان آینده که جامعه ته یو مریض تقدیم نکی نو باید دوی کوشش وکړي چې خپل کم شخړه چې دي دا په ډیر منظم شکل او په ډیر سړه سینه باندې حل کړي ترڅو دا ماشومان د دونه صدمه ونه ویني
او کچیر دا وضعیت همداسې دوام وکاندي څومره به عقده او په کور کې جار جنجال نورم زیات سي
نه تنها چې په کور کې جنجالونه زیاتیږي په جامعه کې هم جنجالونه زیاتیږي ځکه د جامعه اول رکن کورنۍ ده که کورنۍ سالمه و نو پوشه چې جامعه سالمه ده که چېرته کورنۍ سالمه نه اوسي نو طبعا چې جامعه سالمه نه ده ایده منفی اغیزه تنها په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي نو لازمه ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډېر ښه شکل سره که چېرته دا دوام ومومي نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډېر یو خشن ماشوم وي هغه به همیشه کی هغه به همیشه فقاری هغه به همیشه استرس لري او هغه به یاد جامعه نه ډیر متنفره شخص وسی
خپل وخت تر ډیره جای لیدل کی هغه کوم کاسې په کورنۍ کې جار او جنجال لامل کیږي دا یو کس وی دا یا رواني مشکل لري یا عقدی مشکل لري آرام او فضا نه خوښيږي دلته دغه کاس تر څه کول پکار دي
مختلف هغه دي لارې چې په دې شکل باندې کوي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي دا کوم مشاورین دي مشاورین ته مراجعه وکړي د مشاورین په واسطه باندې د خپل دا مشکل حل کړي یا هم زده کړی دي اصلي کله چې زده کړی او په دې بحثو کې ترڅو وکوونیږي چې د خپل هغه کوم عقدی حالت چې لري هغه کنټرول کړي او د دنه ډیره سالمه واجب باندې ووزي چې تر له دنه ونه ووزي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول ډېر سخت ده
bale په داسې موارد کې دوستان ملګري دغه کسان څومره مرسته کولای سي چې دا کس متوجي کړي چې کړه وړه دي سم نه دي ټوله کورنۍ دي ته جارو جنجال پکې جوړ کړی.
موږ ته خو د شرعي لحاظ نه موږ ته توصیه داسې شوې ده که چېرته د یو ښځې او د خاوند تر منځ مشکل پیدا کېږي، انسانانو ته لازمه ده چې دوی په منځ کې اصلاح وکړي په خیر باندې، او یو اصلي مشاورین ورته د دوی د فامیل څخه دوی د فامیل د اعضاو څخه ورته وټاکل شي تر څو د دوی کوم نیمګړتیاوې چې دي دو ته د دو پام را واړوي او د دو د حل لپاره کار وکړي.
بله، او خپله شخص باید څه وکړي؟ دا خو د نورو مرسته ورسره وي. خپله شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاري، دی څه کولی شي؟
خو باید خپله، ځکه هر څوک دننه یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وي، نو که چېرته ضمیر ویښ ضمیر وسي هغه درکوي چې هغه زما اشتباه ده، نو او که چېرته دا هم دسی یو فامیل کې غټ شوی چې په هغه فامیل کې همیشه جنگ تاوتریخوالی د دو د مور او د پلار تر منځ وسي، نو هغه ځي کې ده چې د راضي ارواپوهنې متخصصین وایي چې دوی بېرته تربیه یې ډېره زیاته سخته او مشکله ده.
معمولا دغه سي جارو جنجال په کورنیو کې کېږي، لکه څنګه تاسو په خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی سوي وي. څه کول پکار دي چې له ابتدا نه کورنۍ مثبتې اوسي، جارو جنجال پکې ونه اوسي؟ مخکې له واده نه کوم شیان په نظر کې نیول ضرور دي؟
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتي وایي، په نامزاتۍ کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډېر یو لازمي کار ده چې دوی باید خپل مشکلات د خپل وړاندیزونه د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي. دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چېرته سره یو ځای کېږي او دا مشکلات ولري. ځکه دغه خپله نامزاتي دوره چې ده دا ازمایشتي دوره ده. آیا موږ کوای شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوځو کنه؟ که چېرته دوته وضعیت علوم چې نه د منګه کم خواهشات چې دی یو بل سره په ټکر کې دي، د منګه کم فکر چې دی یو بل سره په ټکر کې ده، نو امغه له خاطر شریعت او قوانینو وځي قوانینو داسې تعریف کړل ده چې نامزاتی هغه دوره ده چې هر یو شخص کوي شي چې هغه فسخ کړي. نو بیا لازمه ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې ووسی، یو بل څوک چې دوی ماشومان دی هغه هم په جنجال کې ووسی او د دوی کورنۍ هم په جنجال کې ووسی، نو دا ډیره اړینه خبره ده چې باید خپل درک په اوله مرحله کې وکړي. که چېرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېده چې موږ نشو کولای چې موږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو، نو ښه خبره دا ده چې دوی په منځ کې جدایي وشي او هماغه اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې تر هغه چې دا نور ناخوالې منځ ته راځي.
بله، اکثره کورنۍ دې ته غاړه نه ږدي چې که دوی ژوند مخکې نه ځي، دوی خپل ژوند په زوره مخکې بیاي د خلکو لپاره، د دود دستوري دوه مسایلو لپاره. آیا دا به مهم وي چې یو څوک آرام ژوند په خپل کور کې ولري او که دې ته ډېر ارزښت ورکړه چې موږ دود دستور او کلتور دا شی ده؟
متاسفانه چې دا ځینې فرهنګونه چې موږ ورته ویلی شو چې هغه غلط فرهنګونه دي، دغه فرهنګ هم د غلطو فرهنګو څخه ده چې یو کس په زوره باندې غواړي د خپل ژوند او د یو بل انسان ژوند تباه کړي، نو هغه همدغه غلط فرهنګونه دي. افغانستان کې په ټولنه کې دغه ډېر غلط دود ده چې نشي کولی که یو چا مثلا کوژده وکړه هغوی که په هر مشکلاتو کې باید د خپل ژوند مخکې بوزي، ځکه چې په ټولنه کې بد خبرې کېږي، نو دا خلک باید ژوند د خپل ځان لپاره وکړي. دلته اړینه ده علماو ته او جامع متنفذینو ته سپینګیرو ته چې دوته خلکو ته امپوهنه وکړي چې دغه کار کې که تاسو مواجه کېږي د خلکو په خبرو باندې او دغه یو غلط عرف ده، په دې عرف باندې تاسو مخکې مه ځئ، راځئ تاسو ژوند یو دفه کېږي، نو راځئ دغه ژوند سم وکړئ، نه د خپل ژوند خرابوي او نه د دوی ژوند خرابوي. په زوره باندې چا پاچایی نه ده کړی او په زوره باندې څوک ژوند نشي کولای. ژوند به وکړي خو همیشه به دوی په استراب کې، همیشه به دوی په جنگ کې، په جنجال کې او په شخړو کې وي.
بله، خپلواک صاحب کراسو له مسلکي اړخ نه درته واضح کړئ چې په یو کورنۍ کې آرام ژوند کول څومره د هر وګړي حق دی؟ د دې اساسي بشري حق دی دا چې دوی باید آرام ژوند ولري.
انسان خو اشرف مخلوقات ده، نو انسان خلیفه ده د د خدای پاک خلیفہ ده زمکه په سر نو هغه کمی اسانتیاوی چې یو انسان ته لازم دي هغه باید ټول ولري. دا اساسي حقوقونه ده چې دوی په کور کې آرامش ولري او د دوی مال سر او د دوی ټول شتمنۍ چې دي دا باید په محفوظ شکل باندې ووسی. که چیرته په یو کور کې تاوتریخواله ووسی نو په دې معنا چې د دوی امنیت سم نه ده. نو د نه امنیت په شتون کې یو ډیر غټ حق چې هغه د امنیت اغل بین زی او اساسی حق چې ژوند کول په امنیت کې دی. ژوند کول امنیت تنه دانه ده چې سړی سر خوندي ووسی، امنیت داده چې سړی ذهن هم خوندي ووسی، امنیت داده چې سړی خوب هم صحیح ووسی، امنیت داده چې سړی ټول کړنې او ورځ چې کمې کړنې کوي دا ټول په آرام او په ډیره مسکونه شکل سره مخې ته لاړ شي. نو دا یو اساسي حق د ټولو لپاره چې خوشاله ژوند ولري او آرام ژوند ولري او د مینې ډک ژوند ولري.
بله، کله چې دغه کورنۍ خلک ټولنې ته راوځي طبیعي خبره ده چې دوی به بیلابیلو ادارو کې کار کوي. یک ماشومان دوی به ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته به ځي، امتحان به مخکې لري. کله چې دوی بیرون راوځي څومره دوی بیا بې جراته وي، دوی خپل اهداف نشي ویلی، څومره په خپلو ټولنیزو کارو کې بیرته پاتې چې ټوله ورځ دوی په کورنۍ
اصلی عامل هم دغه د کورنۍ شخړې دي چې یو ماشوم هغه لکه موږ تاسو ورته کور ذهنه وایو، کور ذهنه شي هغه اختلال پیدا کړي او د هغه مثلا په تعلیم او تربیه کې کمی راځي، ځکه نشي کولای چې د خپل امکاناتو صحیح رسیدګي وکړي، په جامعه کې له خلکو سره صحیح سلوک وکړي. هغوی همیشه سلوک داسې چې د دوی د پلار مور چې کله کړي د دوی په مخ کې فکر کوي چې جامعه کې هم دغه ټول خلقی چی دی دا ټول په جنگ باندې روان دي، دا ټول په خشونت باندې یو بل سره مخ کیږي. نو هغوی دغه شکل باندې یو بل سره رفتار کوي، طبعا چې جامعه هم د خرابې په مخ باندې ځي، ځکه که یو شاګرد په مکتب کې هغه زغم نه لري څه رقم یو مشکل حل کی، ځکه دو پلار مور د دو په مخ کې اول راهنما اولادو لپاره پلار مور ده، یا بعدا راځي جامعه دو ته د جامعه نه زده کوي. نو دوی د پلار مور نه زده کړي چې زغم نه لري او دوی نشي کولای چې یو موضوع اساسی شکل باندې پیدا کی. دوی د همغه وخت د ډیر وړکی توپ نزد کړي چې یو کار باید په جنگ باندې، په خشونت باندې او په مشکل باندې باید ترسره کړو. نو د همدغه له خاطره دا ډیر اړینه ده او اصلي علت او عامل هم د خلکو او د جامعې ترمنځ هم دا ده چې دوی په جنگ او په استراب سره په جامعې ته وړاندې کیږي او دا ډیر غټ مشکل ده جامعې لپاره او د کورنۍ لپاره.
خپلواک صاحب، دغه یو ډیر لوی زیان ده چې دا یو نسل ته وراوړي. کبیا رسو کورنۍ او تبه د تاسو خبرې څه وی چې دوی کله چې یو کورنۍ تشکیلوي مشران خپل اولادونه ودونه کوي، دوی تر ټولو زیات کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟
ډیره مهمه خو دلته کوم څوک مثلا د خپل لور لپاره خاوند او یا زوی لپاره میرمن انتخابي، نو باید دوی کوشش وکړي چې دوی فاميلي بیکګراوند څه رقم دی، دوی اتیر شوی، دوی د پلار او د مور ترمنځ څنګه ژوند تیر شوی ده، دا ډیر یو مثبت اړخ ده. او بل انتخابونه د خپل په خوښه باندې شي، داسې نه اوسي چې زوی خبر نه اوسي هغه ته یو د سمال راوړي او یو بل جلې چې اصلا نه یې لیدلي او نه یې پیژني او نه په خوی خبرې، نه په پلار خبرې، نه په مور خبرې دا ورته انتخاب شي. او همداسې جلې لپاره چې باید یو پوښتنه ترې وشي، دا شرعي او اصولي او یو قانوني او ډېر یو ښه فرهنګ ده، تر څو پوښتنه ترې وشي چې زه غواړم مثلا تا پلاني هلک ته یا د پلاني زوی ته تا ورکړم او تا په نکاح ورته ورکړم. صحابه کرام یو ارشوه هغه ده، یو صحابه د خپل لور لپاره یو څوک خوښوي، نو هغه ته وایي چې زه غواړم د خپل لور تا ته درکړم. دا صحابه کوم ملګری چې هغه ورته وایي چې په یو شرط باندې چې زه غواړم تا لور وګورم، نو صحابه کرام د هلک دی کور ته جلې چې د هغه لور ده راځي کوټې ته مخ پټي او بیرته وځي. نو دا کوم ځوان چې دا صحابه ته وایي چې ما خو د لور نه لیدله، نو هغه ورته وایي چې د ما لور هم یو شرط درلود، هغه کچیرته ما الک ولیده او خوښ میشو نو زه به ورته مخ لوڅ کم، او کچیرته ما ولیده او خوښ مې نشو نو زه به مخ ورته لوڅ نه کوم. نو موږ ته لازمه ده چې د اموی په پای قدم باندې قدم کیدو، کچیرته لور یا هم خور یا هم زوی ته کوژده نه کوو یا د هغوی کور آباده وغواړو، نو لازمه ده چې د هغوی نظر واخلو. بالا دې چې دو نظر واخیسته، کچیرته دو نظر ووسی بیا په آینده کې د خپل د مشکلاتو حل لپاره هم لار را پیدا کړي. او که چېرته دو نظر نه اوسي، د یو لور لپاره پلار خاوند انتخاب کړی اوسي، مور انتخاب کړی اوسي، نو طبعا چې د دو په منځ کې کوم مشکلات راځي، کوم شخړې راځي، بیا وایي خو ما خو نه ده کړی، نو خو تا ماته انتخاب کړی ده. نو دغه کوم غلط فرهنګونه چې دي دا باید له جامعې نه لرې شي، او کوم هغه شرعي او اصولي او قانوني فرهنګونه دي چې دي هغه د هغوی جاګزین شي. او بله اساسي داده چې دغه کوم څوک چې تشکیل د فامیل کوي، یعنی اولادونه دنیا ته راوړي، نو باید دوی درک کړي چې د اولادو په مخ کې څه رقم کړنې وکړي، مختلف منابع دي چې د هغو نه کوی شي استفاده وکړي، مشورې واخلي، او د خلکو نه ډاکتران دي په دې بخشو کې چې وشي کړلی چې ماشومان څه رقم تربیه کړي. د ماشومانو په مخ کې اندکترینه بده کلمه د هغه چې ترغه ماشوم چې تازه ژوندی نو دا بده کلمه یې په ذهن کې پاتې کیږي. ماشومانو تربیه اول او اساس چې ده مور پلار کړنی دي، که مور پلار د بعد خوله ولري، یعنی دا شکنځلې وکړي، نو طبعا د ماشوم هم به شکنځلې کوي او هم به بده خوله لري. که د مور پلار یو شخړه او کوم سوء تفاهم چې د یو بل په منځ کې لري په ډېر ښه شکل سره مدیریت که او هغه یې حل که، نو طبعا دا ماشوم هم دا تزده کوي کله که یو مشکل سره مخامخ کېږي په څه شکل باندې حل کړي. لازمه نه ده چې هغه د لاس یا د سوک یا د څپېړې په واسطه باندې حل کړي. فامیلو ته لازمه ده چې د خپل ټولو کړنو ته چې د خپل که هغه د شخړې په وخت کې اوسي په داسې وخت کې وکړي چې د اولادو له نظر نه پټ اوسي، یعنی اولادونه نه اوسي، اولادونه دا وضعیت ونه ګوري د خپل د مور او د پلار، او هغو ته لازمه ده چې د خپل د مینې او د ښې خبرې او د ښه سلوک د اولادو په مخ کې وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه. فقط په آخر کې یو کورنیو ته هم د تاسو مشوره لرو چې اوبدونه یې کړي، اولادونه هم لري، همدا اوس په جارو جنجال کې ښکیل دي، دوی ته به څه ووایو؟
ښه خبره خو دا ده چې گذشت وسي، اوس خو مرحله ډېره مخکې تللې ده، نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري، ځکه دلته تنها د دو د ژوند مسله نه ده، دلته د دو د اولادو مسله ده. که چېرته زغم ونه لري، د دوی ژوند خو تلی تلی ده، په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي. کوم تاوتریخواله چې د دو په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي، او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابېږي. کوم شکل باندې د دو ژوند مخکې تلی ده، شکار وي، هغوی به ډارن وي، هغوی به استراب لري، هغوی به استرس لري، ټول هغه مشکلات چې په جامعه کې یو مریض انسان لري، نو د امبی اولادونه به مولري. نو اوس د زغم نه کار واخلي، اوس د خپل دغه اولادونه چې دي، چې دوی د زړه ټوټه ده، ابي اقل د دو په فکر کې دی اوسي، د دوی لپاره دی ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکړي چې دوی ته اوس یو خدمت وکړي، تر څو دوی په آینده کې د دغه سه مشکلات سره مخامخ نشي. نو ښه هغه دا ده چې زغم ولري یو بل ته.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو باندې سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ، له تاسو مننه.
دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې د ماشومانو د حق په اړه خبرې شوې چې دوی په خپل کورنۍ کې آرام فضا نه لري. په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه و د حقوقي چارو څېړونکی وارث خپلواک. درندستانو دا ودی دیونه دی اساسی او بشری حقوقو خبرونه تربیه فرزه کی چی است الله مال او ملګری.
ازار مخلص مگرانی دل ربا، هجران کې د پورسي زلایم ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خوله ځواني ده ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خوله ځواني ده و چاته پاتا خوله ځواني ده سنم جان ماتم کو بانے ترد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا یو دمورا ولنا وای پیدا ز چه پیدا وای د چانه وای آشنا ز چکول می ستو سترګو تکات هو خود بغیر زم له ونی په دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا چاہتا پاتا کھلے زوانی
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
Pumri pag